سلام ستړي مشه یا فلسطین کې د غرمې دولس بجې دي تاسو سمخه کلاساته راټیو ناوړي زموږ د دې خبرونه ډېره برخه تاسو د ملمو درسي سات پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان چارواکي وایي د 2015 کال په شپږو میاشتو کې امنیتي ځواکونو له افغانستان سره پر پوله له وسلوالو قاچاقونکو سره لس ځلې جګړه کړې ده. انټرفاکس د تاجکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د مشر ظفر سمت په حواله پرون سه شنبې دغه راپور ورکړی دی. خبر کې راغلي چې د دغو جګړو پر مهال څلور تن افغان قاچاق کون کې وژل شوی او دغه راس تاجکستاني سرتیرو 1902 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د تاجکي چارواکو په خبره چې افغانستان کې د نشه یي موادو کرکیله زیاته شوی او د مصنوعي او نورو نشه یي موادو لابراتوارونه پکې فعالیت لري. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو تایید کړی و چې افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د پام وړ زیاته شوې ده، په بخښنې سره کمه شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی وایي د تهران او واشنگټن د اټومي خبرو د بیا پیل لپاره هیڅ کومه ځانګړې برنامه نه ده تنظیم شوې. رقچی پرون سه شنبه د ایران اسرائیلو د دولس ورځنۍ جګړې د قربانیانو د یاد غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. د ایران او متحده ایالاتونو مرکچیانو سږکال یو اټومي تړون ته د رسېدو په هدف 15 پړاو خبرې وکړې او شپږم پړاوې چې تمه وه په عمان کې ترسره شي پر ایران د اسرائیلو له بریدونو وروسته لغوه شوه. د ایران او اسرائیلو د بریدونو پر دوام د متحده ایالاتونو ځانګړي جنګي الوتکو د ایران درې اټومي تاسیسات په فردون، طنز او اصفهان کې په نښه کړل چې د چارواکو په خبره په بشپړ ډول دغه اټومي تاسیسات له منځه لاړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که مسکو په لسو ورځو کې د اوکراین د جګړې په پایته رسولو کې پرمختګ ونه کړي نو له ګمرکي تعرفو له لوړوالي او نور اقدامات سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ له برېټانیا څخه واشنګټن ته په لار په یوه الوتکه کې خبرې اعلان ته وویل. هغه د تیلو په بازار یا بیو باندې د روسیې د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه اندېښنه نه لري. هغه وویل چې امریکا به هر ډول اغیزو د جبران لپاره د کورنیو تیلو تمخه کړي. له دریو کلونو څخه ډېر وخت کېږي چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. ټرمپ د خپل 2023 کال ټاکنیز کمپاین په جریان کې ژمنه کړې وه چې جګړه به ژر پای ته رسوي، خو په وروستیو اونیو کې په خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین نیوکې کړې ویلي دي چې له هغه څخه مایوسه دی او مسکو ته د شخړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې ضرب الاجل ورکوي. خو ټرمپ د دوشنبې په ورځ دا ضرب الاجل له 10 تر 12 ورځو پورې راټیټ کړ. او د روسیې په ختیځ کې په کامتاچیکا ټاپو وزمه کې نن چهارشنبې د ریختر په کچه 8.2 درجې زلزله شوې ده. د دغې زلزلې له کبله د روسیې په لرې ختیځ سونامي یو خارګوټی ځپلی او د جاپان او متحده ایالاتونو په ساحلي سیمو کې هم د سونامي خبرداری ورکړل شوی او له خلکو د تخلیې غوښتنه شوې ده. ایشټر پریس خبري اژانس ویلي چې زلزله کې 3 تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر خلک تخلیه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رپس پیچلی نامه سلامونه ونه کی هلی میومنی درنه زکونکو هله دا چروغ او چور بیس او وخت په موتور د مهاله په خیره رسولی وی تستولو ته د ولسم چولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرح لاس تویم. نن مو موضوع د عثماني دولت په حق لده چې د عثماني دولت څه ډول رامنځته کیږي او څه ډول برته لمنځه ځي. د سلجوقي ترکانو بریا د ملازګرد په جګړه کې، یعنی هغه جنگ چې هغه د الپرسلان او د ختیځ روم امپراتور ترمنځ شوی و، د پدغه جګړه کې سلجوقي ترکان بریا ته رسیږي او د دې دغه بریا د ترکی مسلمانانو د قبایلو د کوچیدو سبب کیږي چې دوی د ایران ختیځ سیمو څخه بیا د کوچنی اسیا په طرف باندې ځي، چې وروسته په دغه سیمو کې سیمه ییز کوچنی دولتونه رامنځته کیږي چې هغوی به د خپل پایښت او پراختیا لپاره د خپل مسیحي گاونډیانو سره جنگیږي. د دغه قبایلو د جملې څخه یو ډیره پیژندل سوې قبیله د دقایق قبیله و چې په انقره او د هغه په شاوخوا کې دوی اوسېدل. دغه قبیله مشل چې و هغه ارتغرل نومېدی خپل ځواک ته ډیره پراختیا ورکړه او دغه څخه وروسته به دی دغه څخه وروسته زوی عثمان په 1499 قمري کال کې یو دولت رامنځته کړي چې هغه دولت ته بیا د عثماني دولت نوم ورکړي. دا عثماني دولت بیا د شلمې پیړۍ تر لومړي کلونو پورې دوام درلودی او د ختیځ نړۍ وروستنی ځواکمنه امپراتوري همدغه د عثماني امپراتوري وه. په دغه عثماني امپراتوري کې د عثماني پاچاهانو ترمنځ څو تنه هغه پاچاهان چې نړیوال شهرت لري د هغو د جملې څخه یو هم سلطان محمد فاتح و. سلطان محمد د عثماني پاچاهانو ترمنځ یو ډیر نامتو پاچا و چې دی په دې باندې وتوانېدی د بینزانس د امپراتوري یا مثلا په بل اصطلاح ختیځ روم چې هغه زرکلن سیاست درلودی دغه زرکلن سیاسي ژوند ته د پایټکې کېږدي او د منځه یعنی ختیځ روم د همدغه سلطان محمد فاتح پوسته د منځه وړل کیږي. د هغه زلانده او نامتو فتح دغه زلانده او فتح یا نامتو فتح چې ده د قسطنطنیه فتح او د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه وه. یعنی تر ټولو زلانده او نامتو فتح چې ده کړی وه هغه دغه د ختیځ روم د امپراتوري پلازمینه نیول او تر څنګ یې د قسطنطنیه نیول وه چې د هغه څخه وروسته بیا د اسلامبول یا د اسلام ښار په نامه باندې ونومول سو او سلطان محمد د فتح لقب ترلاسه کړي چې دغه فتح دغه فتح او کمیابي چې وه هغه د نړۍ په تاریخ کې د ډیرو بدلونونو سرچینه وه. یعنی د همدغه فتحې څخه وروسته زیاتره نور بدلونونه چې په تاریخ کې رامنځته سوي دي سرچینه یې همدغه بریا او فتحه ده. د اروپا په تاریخ کې هم د نوې پیړۍ په توګه د نوې پیړۍ په شروع په توګه دغه فتحه یا دغه کامیابي پیژندل کیږي. دوهم پاچا بیا د سلطان سلیم په نامه یادیږي چې د یو ډیر نامتو پاچا و. دغه پاچا د شاه اسماعیل صفوي معاصر و. یعنی په همغه وخت کې د اوسېدی او واکمن و. په خپلو بریدونو سره بیا د ایران پر پلو باندې وکولای سوای چې د چالداران په جګړه کې په 1940 قمري کال کې د صفوي لشکرو ته د هغو د توپخونې د ځواک او اور لژونکې وسلو سره ماتې ورکړي او هغه عراق او شام هم فتح کړي. د مصر په لور باندې چې د لشکر کشي کوي په هغه وخت کې د ډیر هیوادونه لمنځه یوړل او د مصري عباسیانو څخه د مصري عباسیانو حاکمیت او د هغو ځواک ته د پای ټکی کې شو چې دغه څخه وروسته بیا د مکه مکرمه اداره په لاس کې ونیول ځان هم د خلیفہ په توګه ونموي او په ټولو مسلمانانو باندې د حکومت کولو غوښتنه کوي. ورپسې نمتو پاچا د سلطان سلیمان قانوني یا د لوی سلیمان دی چې د دغه عثماني پاچاهانو یو ډیر مشهور پاچا دی. په 14مه میلادي پیړۍ کې سلطان سلیمان د سلطان سلیم زوی د عثماني پاچاهانو د ډلې څخه پیژندل شوی دی. د پاچا سو او د هغه پاچاهي پر مهال باندې بیا د عثماني امپراتوري ډیره پراختیا وکړه. ترکانو سلیمان د لپاره چې هغه ش منظم اداري جوړښتونه او مدني قوانين یې رامنځته کړل هغه ته د سلیمان قانوني نوم ورکړي. او اروپایانو بیا د هغه د امپراتوري د لویوالي او د هغه د امپراتوري د ځواک لعمل هغه ته د لوی سلیمان نوم ورکړي چې د هغه درې مشهور او نامتو پاچاهان و چې په عثماني دوره کې شتون درلودي. راځو دې ته چې عثماني امپراتوري ولې کمزوري کیږي او ولې د منځه ځي. اول علت یې د عثماني پاچاهانو فساد او ترڅنګ د هغو مازی وخت تیرول. دوهم دلیل یې د هر ډول سیاسي او ټولنیز اصلاحاتو د عملي کولو څخه ډډه و چې دوی به سیاسي او ټولنیز اصلاحات نه عملي کول. ترڅنګ دغه د دوی د اصلاحاتو نه عملي کول د اشرافو او درباریانو ګټې د خطر سره مخامخ کول هم یو بل دلیل و چې دغه عثماني امپراتوري کمزوري سي. ورپسې د فتوحاتو درول و چې عثماني دولت د لوی پوځ وزګړتیا لامل سو او دغه څخه وروسته بیا پویانو چې ډېر د ځمکو خاوندان و پر کلیوالو ظلم او تیری ته زور ورکړي. یعنې پر هغو باندې ظلم زیات سو. په سیاسي چارو کې هم لاسوهنې ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. او بل دلیل یې دا و چې د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخړې نه یوازې دا چې دغه دولت د کمزورتیا لامل سو بلکې د مسلمانانو د ټولنیز انحطاط سبب هم سو. دا په داسې حال کې و چې عثمانیانو د خپل قلمرو میشتو مسیحي اقلیتونو ته ډېر سیاسي او مذهبي خپلواکي ورکړې وه. په دغه لاملونو له امله عثماني دولت کمزوري کیږي او په پایله کې دغه عثماني دولت له منځه ځي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ انقلاب ته. چې دغه انقلاب څه ډول دی؟ جغرافیایي اکتشافات په ځانګړې توګه د امریکا د وچې کشف، چې امریکا لویه وچه کشف شوه، او د شتمنیو نوې نړۍ هم د اروپایانو د اروپایي هیوادونو پر مخ پرانستله، او یو شمېر زیات اروپایي هیوادونه چې هغه د مذهبي محدودیتونو او د کورنۍ جګړو څخه دوی په تنګ راغلي وه، د ښه ژوند لپاره، دا چې دوی ښه ژوند ولري، د طبیعي امکاناتو شتمني، او همدارنګه د سرو زرو لپاره دوی د دغه شیانو د لاسته راوړلو لپاره چې دوی ښه ژوند وکړي دوی امریکا ته مهاجرت کوي. چې بیا د دغه کډوالو ډېره برخه انګلستان و، چې د اطلس اقیانوس په لویدیځو سواحلو کې دیارلس ایالته مهاجر هلته اوسېدله، او د همدغه عمله د دې خاورې یوه برخه بیا د نیو انګلینډ یا نوې انګلستان په نامه یاده سوله. د امریکا خاوره د سرو زرو، د نقرې، د ډېرې زیاتو ځنګلونو، او همدارنګه د کرنیزو ځمکو درلودونکي وه. سواحل یې هم د کبالو د نیولو، د بیړۍ د چلولو لپاره یو ښه مناسب او اقتصادي حالت برابر کړی وه، چې اقتصادي وده پرمختیا وکړي. نو همدغه دلیل و چې زیاتره دغه هیواد ته راځي تر څو ښه ژوند پیل کړي. د انګلستان دولت د خپل واک لاندې سیمې، چې هغه کومې سیمې چې د دوی د واکمنۍ لاندې وي، د کرنیزو تولیداتو مرکز او د خپل صنعتي محصولاتو د خرڅولو لپاره ټاکلې کړې وه. او په دغه وخت کې بیا د فرانسې دولت، چې دوی په دغه مهال کې د نوي مالیاتو وضع د کډوالو نیوکې رامنځته کړلې، انګلستان په جګړو کې ماته خوړلې وي او مستعمرات یې هم په امریکا کې د لاسه ورکړې وه، د کډوالو څخه دوی خپل ملاتړ د لاسه ورکړي. او په پایله کې بیا کډوال په دې باندې وتوانېدل چې د جورج واشنگټن په مشرۍ سره د انګریزانو ځواکونه ته ماته ورکړي، او د دغې ملاتړ یا د دغې ملاتړ په تعقیب سره بیا د دغې ماتې په تعقیب سره بیا د کډوالو دیالس ایالتونه هم د خپلواکۍ اعلان وکړ. یعنې دوی خپل ایالتونه خپلواک وګڼل او خپل خاوره بیا د امریکا د متحده ایالتونو په نوم ولرل. یعنې دغه دیالس ایالات چې وه، هغه مهال چې کډوالو ورته راغلي وه، دغه د خپلواکۍ د اعلان کولو څخه وروسته بیا دغه دیالس ایالتونو ته د امریکا د متحده ایالاتو نوم ورکړي. چې بیا په 1800 میلادي کال کې جورج واشنگټن ته د امریکا د لومړي ولسمشر په توګه دی وټاکل سو. د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تر زو د چوي خپلواکۍ اخلي اعلامیه سره ول ده. په 1800 میلادي کال کې امریکا د روشن فکرانو څخه د توماس پین په نامه باندې، د سلیم عقل په نامه باندې مقاله ولیکله، چې هغه ډیر ملاتړ او حمایت کوونکي درلوده، او د هغه 3000 نسخه هم په امریکا کې خرڅ سولې. چې بیا دغه مهال ناڅاپه د توماس پین دغه فکر د امریکا د خپلواکۍ په اعلامیه کې په 1800 په جوابي میلادي کال کې د جنوري په 14مه ورځ باندې خبر شو، چې د خپلواکۍ د اعلامیه د اصولو برخه بیا داسې و چې اول ټول خلک د یو بل سره برابر دي او د یو شان حقوقونه درلودونکي دي، بل دا چې ټول خلک د ژوند او د خپلواکۍ د حق درلودونکي دي. دغه د دوی په اعلامیه کې خبر شو، او حکومت د خلکو د حقوقونو د تضمینولو لپاره مېستر غلي دي. په داسې حال کې کچيري حکومت د خلکو د حقوقونو د تضمینولو توانې نه درلودي، یعنی د خلکو حقوقونه نه سوي تامینولای، نو دا د خلکو قانوني حق دی چې دوی هغه لري کې او پر ځای خپل ټاکنې سره حکومت رامنځته کړي. چې ورسته بیا ورسته د خپلواکۍ د امریکا خلک د لویدیز په لور باندې ډیر پرمختګ وکړي. د هغه ځای زیاتره سرپوستي کې لمنځه یوړل، خپل د هغو پراخزم کې لاسته راوړل، او د امریکا د ایالتونو شمیر بیا د 15 څخه 50 ایالت ته ورسېدی. نن هغه مهال چې 15 ایالت وه، هغه په 50 ایالتونو پورې ورسېدی، او په دې ترتیب سره بیا د متحده ایالاتو هیواد چې د اطلس سمندر د سواحلو څخه شروع کیږي تر آرام سمندر سواحلو ته خکیږي. راځو د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ او لوړتیا لارې چارې. دا چې دی سړول پرمختګ کوي. د امریکا متحده ایالات یو ډیر لوی او پراخ هیواد دی، چې صنعت یې د صنعت درې اصلي مادې سکاره، اوسپنه او نفت دی. چې د دوی دغه سکاره، اوسپنه او نفت په هغه کې ډیر زیات وو، او په دغه هیواد کې ګڼ سروبي او د اوبو څخه ډک سیندونه هم موجود وو. د هغو څخه دوی د برښنا د تولید لپاره کار اخسته او د دې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو نفوس د خاورې د پراخوالي په کچه کې لږ دی او هر څو کولای شي چې د خپل ځان لپاره د کار او فعالیت پیدا کړي. د امریکا د کشفولو څخه وروسته د نړۍ د ګوډ ګوډ څخه خصوصا د اروپایي هیوادونو څخه خلک امریکا ته راغلل او بیلابیل اروپایي ډلې بیا د هغو ځمکو ته مهاجرت وکړي چې یو تر بل یو د بل سره ګډ سول او د هغو اختلاط یا دغه ګړېدل بیا یو بل نوې ملت د امریکایي ملت په نامه را جوړ شو چې د هغو کډوالو په منځ کې د اروپا څخه امریکا ته ولاړل. یو شمیر پوهان او عالمان وو چې دوی دا فرصت پیدا کړ چې د خپل علمي زده کړې او کړنې لپاره مناسب ځای چمتو کړي. د بیلګې په توګه یو برتانوي پوهان چې د سومایل سلاتر په نامه یادېدی هغه د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې د ټکر ټوټې د جوړولو د فابریکې بنسټ کې شو دی او په امریکا کې د نوي صنایعو او همدارنګ د ودی چټکتیا په دغه وچه کې په ډیر لند وخت کې د هیواد د برتانیا څخه هم ډیر زیات پرمختګ وکړي. د دې ترڅنګ د ټلګراف او ټلیفون د کرشي رامنځته کېدل د اوسپنې د لارې جوړېدل د کالیو د وړلو او راوړلو لپاره د امریکا ختیز او لویدیز یو د بل سره ونښتول او د بخار د بيړي څخه کار اخیستنه په اقتصاد کې یو ډیر مهم لامل و چې د دې اقتصاد ته ډیر پرمختګ ورکړي. د امریکا زدي تر لاسه کول او د امریکا د پرمختګ بل لارې په 1913 میلادي کال کې د مریتوب نظام د منځ وړل و چې د غلامي یا د مریتوب نظام د مینځ یوري د ختیځي څنګه چې د مریتوب نظام د مینځ وړلو غورځنګ چې هغه په امریکا کې مینځ ترغلي و قرار کړه د خپلواکي د غشتونو د غشتونکو د عقایدو او مفکورو څخه دوی سره پورته کوي او د امریکا د مریتوب ضد غورځنګ چې بیا د ویلیام لوید ګارسین په واسطه سره مینځ ترغلي و تر پنځو کلونو پورې 250,000 غړي پیدا کړل چې په امریکا کې دیموکراسي بیا هم هیڅ کله اسانه وده ونه کړې. په اسانۍ سره دیموکراسي منستر نه غلا او په اسانۍ سره دغه دیموکراسي پرمختګ ونه کوي بلکې د امریکا د دیموکراسي نظام سره د هغو خلکو لخوا مخالفت وسه چې د امریکا د دیموکراسي په نظام کې د ټیټو طبقو څخه د شمول سره دوی مخالفتونه درلوده او هغه یې ردول چې د وخت په تیریدو سره بیا نوموړي مخالفتونه کم سول او همدارنګ د ارزي او تقاضا غوښتنې پر بنسټ باندې د امریکا ځنګړي شرایط په پام کې نیول سره د آزاد بازار اقتصادي سیستم هم په اساسي د معقولو اقتصادي نمونو څخه کار اخیستل د سالم رقابت رامنځته کول همدارنګ د اداري سیاسي او فرهنګي لارو چارو یا د اصلاحاتو رامنځته کول هغه نورې زمينې وي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ودی او پرمختګ لامل وګرځېدي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نورې زده داس په دې هیله چې تاسو د ټولو د پام وړ وګرځېدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تراتون کې درس پوری تاسو ټول په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت ولري خدای مو ملسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو سکونکو هیله دا چیروغ او جوړ بیاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مل پاتې سي او زمو جو استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې دا جمهوریت سره ول منستر دي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راز خپل درس پیلوه د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسه د اروپا په لویدیز کې موقعیت لري چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانی سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیز ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پرودي. د دغه هیواد اوسیدونکو چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاده دي چې د فرانسې درونی بي فیصد خلک همدغه سپین نژاده خلک تشکیلوي او د دې هیواد درونی بي فیصد خلک بیا د ایسوی دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک دونی وی فیصد خلک ایسوی دین پیروان دي، یعنی ایسویان دي، او ترڅنګ نه ونی وی فیصد خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي.
خپله فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډیر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي، یعنی مخکې د دا چې ډیر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاده دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل. په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا سو، یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د 50 کاله واکمنی وکړه، او په دغه 50 کلونو واکمنی کې، یعنی په دغه خپل 50 کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په 1940 میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله، او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرشندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې، یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په 1900 میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران، یعنی شارلمان پر سر باندې کې شو دی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګری، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې وې. په 1900 میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسې په اروپا کې یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، او سره له دې چې سره له ډیرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسې کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول، یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډیرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په 1900 میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډیر قدرتمن هیواد ګڼل کېدی، یعنی ډیر ځواک لودي. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د 14 لوی، دا چې 14 لوی د دوی پاچا وو، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړي. د 15 لوی پر وخت بیا فرانسې د ناورین سره مخامخ شو، په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په 1900 میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو، او هغه انقلاب بریالی شو، بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو، ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه، د باستیل مشهور زندان خلاص سو، او انقلابیان هم ونیول، هغه بندیان کړه، او شپړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو، او شاهي نظام د منځه لاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام، یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کې شول سو، او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدر اعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډیره چوکۍ ترلاسه کړي، په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي. او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسی جرګه ده، یا اسمبلی نېشنل، یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي، 500 غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده، د مشرانو په جرګه کې بیا 301 تنه کس غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خواڅخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د 9 کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي، یعنی دغه 301 نفر، بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د 9 کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري، هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري، او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس به کولای شي چې ولسی جرګه منحل کړي، یا د منځ یو سي، او د مشرانو جرګه رئیس به د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور پوسټه د منځ ته لایسي، مګر د مشرانو جرګه چې به کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د 2 صنعتي هیوادونو د جملې څخه، یعنی د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د 2 صنعتي هیوادونو څخه، یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي، فرانسې به د همدغه 2 صنعتي هیوادونو څخه دي، چې شل صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري، او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو د کرشي د اوسپنو د کرشو د برښنایي تاسیساتو هوایی کرشو مخابرات په برخه کې هم پنګه چونه کوي. او فرانسې به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې 1999 میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دوی پولي واحد دی. دا اوس موږ استاد درس د فرانسې په حقله د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړو، د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم مهال کې شاهي نظام درلود او سره ولې جمهوري نظام رامنځته کیږي، تر څنګ مو دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په حقله مو هم معلومات لاسته راوړل. راځو د انګلستان شهید دولت ته چې دا سره ول دولت دي او سره ول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلند سره ګډ سرحد لري. د طبي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاتلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبي جوړښت له مخې د چتړول طبي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاتلینډ سیمه ده. دا سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده. دویم بیا شمالي ایرلند یا اولستر سیمه ده. د اولستر سیمه بیا د ایرلند د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري، چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ دی نومیږي. او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي. او د اداري پلوه بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاتلینډ او شمالي ایرلند. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1550 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان د هغه انګلستان د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنی د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سم ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي. یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکای لري، او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سولې وکي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسینونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره کې په مشوره یې ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دی. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 1450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې. یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولای شي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویم هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشراف جرګه او د عوام جرګه، چې هر دغه هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي. یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي، هغه باید د درو سره په توافق سره وي. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی چې د دې هیواد مهم صنایع ترې هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات او تر څنګ نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان په 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 23 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا د دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ یې د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ یې د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تو څنګه مو د انګلستان د شاهي نظام په حقله هم پوهیدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څه ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګه کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې استه، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي به ورسره مل پاتې سوی اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شه چې
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې، اوس هم ورزو میرمن ملال لالتا. میرمن ملال، ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. فایل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په فایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وريدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید که زرغونه انالیست ما تستو ویلی چه ما حال تا تر پای پر درست ویلید دفعه تا مرغه حال بوری زکری می نیدی کریزی چه لفن اکتب که اوما خوما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپانی سره چنات پا اغا شهر که پیشن دلسوی سیره اوما نو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم، ډېر علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، قندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نومونه چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده، هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما ویل ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واغه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کړله، لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي، په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم، هغه ویل تاریخه ماته راکړه، دا اوس اوس زما وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودی، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه. انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه نه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسه لیکنی سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای، نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما ږغ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کوم د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و، تابان هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په استعار نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم. یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو، د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوې ده، کریمه رسولي ارواشا ده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دی، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزښکالي یو کتاب چاپ شو، دته د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پریښوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه شوله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خلې دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی و کوم ماموریت یو د اس ماموریت نو چې ادبي فرسن کې و نو بیا وروسته هغه سودا کړی کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره حاضره تودا یې درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سره یې و دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتلی یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و نسي هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټول مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې زما ته زه چې د پلار سره کښېناستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېناستي د هغه سره فلم به نیکې کښېناستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې څه ولیکي نو ما په نظربانې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
برته براو ګرځو مېرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه وزیږي هغه لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا خیال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حادثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا باندی یا تو وینه نو اغا پتا بانی تاثیر کهی استفه او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تاثیر ژوند
ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات او برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کې چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه هغه کې بندي هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي. موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخېږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي، ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتشینو، دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي، د دې راس پڅکیده
شعر یو
داسې
اغلری شته واقعان ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر درن مسولیت دی. دا یو ځین چې مثلا دی په غرض دا اوس تش په تو تیرې مزه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې موناري نه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کونج کې شي نه ما پلار ته خدای وبخښي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي، نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی دیر اغلری شده تر قبر پسی نتقاوت کیجه اغا کار کهی شیزی واقعا دیر اغلری خوشیر درسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاسی بجی تینگی ولی کجیری لرده سخوش خویه دیدی یعنی داز اخپل اخپل او گوره کتوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغلری زده دوست اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپاته سی نه دبسیو نگرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راځه خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سره راځي د لاس څخه یو شوي نو شیر تاسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته په شیر په شیر په څه به توم ورځي په دې حساب باندې مثلا اوری با شیر با اوری که تا وقت نلره چه ویلی که تو با شیر اوری وز خودیر وسائل دی مثلا اگه دی یوتیوب دی مثلا پا هر چکی یوتیوگانی ستا پا یوتیوب کستا پا دا هر اگه چه و گوری فیسبوک واتساپ هر شی چی یوتیوگانی پا شکرازی نو شیر سره واری اوز مثلا زر کور که اخته ما اشبه پخلی کوم اشبه سانه که زی ویدیو زن تلگو ما ده اردو شعیرانو مثلا مستقیم ولالی شیر بایی یا پا شیر بانی خبری نو دوی چی زما پا نظر بانی چی دوی چی کار هم که ده کچنیانو مسئولیتی پا غاری بلی بلی بیخی دی پا هم دی نزنی آره یعنی فکر که دی دا ونیسی چیز باید دولی کمیو سنه نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریشتی من پریشی ندی شیر نو قدر خطر بندی اقا زما شیر چیدی همیشه زما سره را سره پاس بویدی او یو شاید ما یوازی تو با ام دادی اقا و ایدائیسی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو اقا یوازی تو بیار انسان اخبر بنانا یوازی دی او یو داغ فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکونه یې چې یا خبرې ورسره وکم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا
لاس
کال خپل پرست وایي ولاس کال دی په بستانیه کې شون کوم ویلسکی او رسمی اغنه لرم اخیری زمان اخیری ماموریت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنه روستای ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دیل لسم که روستی دکات روستی شی بود پوری اغنه ماموریت ما اغنه که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې دا شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کلی دی
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کوي له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړی تاسو ته باندې
مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه